The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زه یم سمینه احسن نن د زیارت ورځ 2018 کال د اکتوبر 14 نیټه دا پاکستان کې شوی د سحر شپه افغانستان کې دی د سحر 15 نیمې په واشنگټن ډی سی کې د شروع د ماسخوتن 9 بجې د اکتوبر 12 نیټه ده ډیو ریډیو سارنې خبرونې د نیم ساعت خبرونو نه شروع کیږي تازه خبرونه په مهمو موضوعاتو تفصیلي ریپورټونه په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول غوښی د خبرونو سرټکو ته د پاکستان بلوچستان صوبای حکومت د درې افغان طالب مشرانو په صوبه کې د گرفتاری میډیایي ریپورټونه رد کړي او ویلي د فوز استخباراتي ادارو ورسره د مت کې هیڅ معلومات نه دي شریک کړي چینی چارواکي وایي هند کې کېدونکې د 15 هیوادونو سرمشري غونډه کې به هڅه کوي چې د پاکستان او هند ترمنځ جوړ تاوتریخوالی راکم کړي او حالات په معمول راولي د چین خارجه وزارت آسیایي چارو څانګې مشر وایي د هند او پاکستان ترمنځ دایمي امن لپاره د کشمیر کشالې هواري ضروري ده د امریکا خارجه وزیر د شام جګړې حل لپاره یو وار بیا خپل روسي سیال سره سویټزرلند کې د ملاقات فیصله کړي د امریکا خارجه وزارت وایي روس سره د شام په سر د دواړه خيزه تعلقاتو د ختمون فیصله وسوم پر زیاده او د ملاقات به د خارجه پالیسي په اډانه کوي سټکې تاسو واوریدل خوښي وځ د خبرونو تفصیل ته د پاکستان بلوچستان صوبې حکومت څو ورځې وړاندې د افغان طالب مشرانو د گرفتارۍ په حق له میډیایي ریپورټونه رد کړې دي یاد دي څو ورځې وړاندې پاکستانی مطبوعاتو ویلي وو چې په بلوچستان صوبه کې د افغان طالبانو درې مشران نیولې شوي دي په دوی کې یو د ملا اختر منصور د مشرۍ د لاندې د استخباراتو مشر احمد الله موتی عرف ملا نانای هم وو په دې گرفتارو د چارواکو لخوا هیڅ نه وو ویلې شوي خو د ځینې ذرایعو وینا وه چې دغه گرفتاریانې د حکومت سره د امن خبرې بیا نه د نه شروع کولو په نفس شوي دي د طالبانو ذرایع هم وینا وه چې نږدې ورځو کې لږ تر لږه د بلوچستان نه اته طالب مشران نیولې شوي دي د چین د خارجه وزارت یو تمه ښکاره کړې ده چې راتلونکي ورځو کې د بریکس غونډې نه پس به پاکستان او هندوستان ترمنځ حالات په معمول راشي په دې غونډه کې برازیل روس هندوستان چین او جنوبي افریقا برخه اخلي چینی مشران به په دې موقع د هند وزیر اعظم نریندرا مودي سره هم ملاقات کوي د چین د خارجه وزارت د ایشیایي معاملاتو د څانګې مشر ژاو ژیان د خبره د نهې په ورځ په بیجینګ کې پاکستانی خبریالانو ته کړې هغه زیاته کړه چین د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د کشمیر په مسله په موجوده صورتحال ډیر فکرمند دی او غواړي چې دواړه دغه مسله د خبرو د لارې حل کړي هغه په دې موقع د افغانستان د امن خبرو په عمل هم خبرې وکړې او ویل چې د ملا اختر منصور د مرګ نه پس دغه عمل ځنډیدلی دی د افغان طالبانو پخوانی مشر ملا اختر منصور د مرګ نه پس افغان طالبان د مالی مسایلو سره مخ دي دا خبره په افغانستان کې د نیټو د مشن ویان بریګیډیر جنرال چارلز کلیولند کړي په کابل کې د شورو په ورځ د هغه وینا وه ملا منصور د پیسو په انتظام کې ډیر تکړه وو او د نشئی موادو په تجارت کې لاس لرلو په وجه به طالبان په مالی لحاظ مضبوط وو کلیولند زیاته کړه سکال افغانستان کې په ریکارډ کچه د کوکنارو فصل شوی خو د ملا منصور د وجنې په سبب طالبان د دغې نه ګټه نشي اوچتولی او کومو علاقو ته چې ځي هلته یې په خلکو ټیکسونه یا مالیه زیاته کړې او دغه صورتحال ډیر واضح دی د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری به د خالی پورس خپل روسی همنصب سرګی لاروف سره ویني په سویټزرلند کې کېدونکې د دغه ملاقات مقصد به د شام د مسلې سفارتي حل لټولو یو بل کوشش شي د امریکا خارجه وزارت وایي دا د ماسکو سره د ګڼ اړخیزه تګلارې برخه ده جان کیری به د شام په سر د سیمه ییزو او عالمي ملګرو سره د اتوار په ورځ په لندن کې هم خبرې کوي یاد دي د امریکا او روس ترمنځ په شام کې د جنگ بندۍ او انساني امداد په سر نیغ په نیغه د خبرو سلسله بنده ده په سور سمندر کې د امریکا په یو بحري بیړه یو وار بیا ناکامه میزایل حمله شوی دا خبره د امریکا یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط وایس اف امریکا ته کړي د چارواکي تر مخه د شورو په ورځ په سور سمندر کې د امریکا په بحري بیړه یو اس اس میسن باندې د یمن د علاقې نه میزایل حمله وشوه خو میزایل خپل هدف تر سره نکو او د عراق خار موسل سره نږدې تر ترک فوزیانو په موجودګي د انقره او بغداد ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی د ترکیه او عراق ترمنځ حالات هغه وخت ګرم شو چې کله ترک صدر رجب طیب اردوغان د 1903 په یوه لوزنامه د سرحداتو په مسله سوال راپورته کو په دغه لوزنامه کې د موجوده ترکی پولی ټاکلې شوې دي سعودی عرب وای په یمن کې د یاغیانو کنټرول لاندې علاقو محاصره کې نرمی راوستې شي چې هلته نه په جنازه شوې حمله کې جوبل کسان راوستې شي. بلخوا څېړنکاران وایي کچری په بیړني توګه امداد یمن ته ونه رسول شو نو هلته به ډیر زر خلک د قحط په شان حالاتو سره مخ شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ریډیو دا ګران اوریدونکو د ریبر ریډیو خبري خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو نه نیخ پني غاوري. تاسو په سرټکو کې واوریدل د پاکستان بلوچستان صوبایي حکومت څو ورځې وړاندې د افغان طالبانو مشرانو د گرفتاری په حق له میډیاي ریپورتونه رد کړی دي او ویلي دي چې داسې هیڅ قسمه گرفتارونه دوی نه دي خبر. یاد دې څو ورځې وړاندې پاکستاني مطبوعات ویلي وو چې په بلوچستان کې د افغان طالبانو درې مشران نیولې شوې دي. حمید سمسور نه په دې موضوع تفصیل ورو.
د پاکستان د انګریزي ژبې ایکسپریس ټرایبیون ورسپانی راپور خور کړی دی چې د افغانستان د طالبانو درې مشران په بلوچستان کې نیول شوي دي. په دوی کې مولوی احمد الله مشهور سپملانانی باندې دی، سلیمان آغا او ملا سانی چې پیژندګلوی په مولوی سمت سانی باندې کېږي نیول شوي دي. ایکسپریس ټرایبیون ورسپانه پر مخ لیکي چې احمد الله مشهور سپملانانی باندې دی د افغان طالبانو د وجل سوی مشر ملا اختر منصور په وخت کې د طالبانو د استخباراتو مشر و. ورسپانه لیکي چې ملا نانای درې ورځې وړاندې د بلوچستان څخه ونیول شو. ایکسپریس وی چې د طالبانو دغه مشران پر داسې مهال باندې نیول سوی دي چې افغان طالبانو له خبرو اترو څخه انکار کړی دی. په دې ترس کې وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي سره تماس ونیوي. سرفراز بوکټي د درو طالبانو د مشرانو د نیولو پاک لباندې وویل چې د صوبې تر واک لاندې چې د دوی صوبایي ځواکونه لکه پولیس او لیویز ایټیپ د افغان طالبانو دغه مشران نه دي نیولي، خو کچیر د مرکزی حکومت او د پوځ استخباراتي ادارو نیولې وي پاغه باندې خبر نه يم. سرګند دی د بلوچستان د کوټ شار نوم په نړیوالو خبری رسنیو کې هغه وخت یو ځل بیا تکرار شو کله چې د امریکا د نیو جرسی پر ریاست کې د پریشر کوکر او د پایپ د بمی چاودنو په تور کې احمد خان رحیمی ونیول شو. د امریکا له لوري وویل شو چې دی په 2018 کې د افغانستان کندهار بلوچستان ته تللی دی. د ده په باب دا هم ویل شوی وو چې ده له بلوچستان څخه واده کړی دی. په بلوچستان کې د روان کال د مئی پر 20 باندې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور د نوشکي د کوچکی په سیمه کې په ډرون برید کې ووژل شو. له ده سره د پاکستان شناخت کارت او پاسپورت نیول شوی وو. په بلوچستان کې د کامی عملیاتو د پلان په ترڅ کې تر نظره زیات کسان نیول شوي وو او دغه ډول د اګست پر 8 باندې د کوټي په سیول هسپتال کې ځانوژونکی برید وسو. لاغه وروسته مرکزی حکومت او پوځ په ګډه باندې دلته کومبینګ یعنی تت عملیات هم پیل کړي دي چې په ترڅ کې تر اوس مهاله پوری تر 200 زیات کسان نیول شوي دي. حکومت وی چې په دغه کې افغانان هم شامل دي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوا ریډیو کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو د چین د خارجه وزارت لخوا یو تما ښکار کړی شوی دا چې په راتلونکو ورځو کې د بریکس غونډې نه پس به پاکستان او هندوستان ترمنځ حالات په معمول راشي. دا خبره د چین د خارجه وزارت یو اعلی چارواکي پاکستانی خبریالانو ته په بیجینګ کې کړې ده. په دې موضوع نور تفصیل محمد عالمگیر ناورو.
د چین خارجه وزارت چارواکو هیلی سرګندې کړې چې هند کې کېدونکې سرمشریزه غونډه په مهال به د پاکستان او هند ترمنځ وروستۍ تاوتریخوالي کمولو لپاره هڅې کوي. چینی صدر شی جین پینګ د بریکس په نوم د سرمشریزه غونډې لپاره د هند ګووا ښار ته ځي. دغه سرمشریزه غونډه کې به برازیل، روس، هند، چین او سویلي افریقایي مشرانو ګډون کوي او دا غونډه به د روانې میاشتې په 15 او 16 نیټه کېږي. چینی صدر تمه ده چې د غونډې په ترڅ کې به هندي وزیر اعظم نریندر مودی سره هم ملاقات وکړي. د چین خارجه وزارت آسیایي چارو څانګې چارواکي ښاغلی زیاو کیان پاکستاني خبریالانو ته بیجینګ کې د یو ملاقات په مهال ویلي، د کشمیر په مسله د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالي باندې چین فکرمند دی او هڅه به یې وي چې د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ اړیکې په معمول راشي. نوموړي یو وار بیا د چین دریځ تکرار کړ چې هند او پاکستان د خپل منځ اختلافات د مذاکراتو د لارې هوار کړي. د پاکستان او هند اړیکې د 13 ستمبر میاشتې په 13 نیټه په هندي فوج د وسلوالو د یو برید پس سخت کړکیچن شوي او هند دریځ لري چې دا یاغیان پاکستان ساتلی او هند یې ورته په ګوته کړی. پاکستان همیشله د هند دا تورونه رد کړي. پرون یو هندي ځای ټي وي سره مرکه کې د هند لپاره د پاکستان سفیر ښاغلی عبدالباسط د هند دغه یاغیانو پر ضد د هندي عسکرو پاکستان اړخ ته د فوجي عملیاتو حکومتي دعوې هم رد کړې او دریځ یې لرو چې کو هند دا کار کړی وي نو پاکستان به ورله خامخا ځواب ورکړی. چینی چارواکو په هند او پاکستان دواړو غږ کړی چې د جنگ خبرې دی پریک دی. پاکستان دریز لري چې چین ورته باور ورکړی چې د پاکستان او هند ترمنځ د تاوتریخوالي سیوا کېدو په صورت کې به د پاکستان په شا ولاړ وي، خو چین بیا هم وایي چې ترهګري په هر ډول ردوي او د ترهګر پیښو غندنه کړي. د چین د خارجه دفتر دغه چارواکي ښاغلی زیاو خبریالانو ته دا هم ویلي چې تر څو د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر کشاله نوی هواره شوي، د پاکستان او ګاونډي هند ترمنځ دائمي امن نشي پر ځای کېدی. په خپلو خبرو کې چینی چارواکي افغان سولی عمل باندې هم خبرې کړي او ویلي چین غواړي چې طالبان او افغان حکومت خبرو ته کینی، خو دې مت کې هسې هغه وخت شنډې شوې کله چې افغان طالب وسلوالو مشر ملا اختر منصور په پاکستان کې په یو ډرون برید کې وژل شو. چین د امریکا او پاکستان په شمول د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ مذاکراتو کې ناست وو، خو د ملا اختر منصور د مرګ وروسته د طالبانو نوی مشر ملا هیبت الله خونزاده کابل سره د مذاکراتو نه پشا شو. د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه ښاغلی زیاو کیان وای هند اوس هم د غلار په ګلګت او بلتستان د تیرې دو د لاسه نیوکې لري، خو چین به دا لار سر ته رسوي او ورسره به دغلته نه د ریل پاټلې هم غځوي. چین وای د لاهور پس کراچۍ، اسلام آباد او گوادر کې د غلار په منځ کې به انډستریل پارکونه جوړوي کوم چې دغه سیمو ته اقتصادي مت کې ډېرې ګټې ورسوي. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالي په لړ کې هند پاکستان سره د خپل 3330 کیلومتر اوږده سرحدي پوله د مکمل تړلو فیصله هم کړي او دا کار هند وایي چې د دسمبر کال 2018 پورې به سرته ورسي. پوهان وایي دې ګام سره به د پاکستان او هند د وړاندې نه د تاوتریخوالي ښکار حالات نور کړکېچن شي.
دا دیوا رادیو دا. که غواړی چې موږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده diva@voanews.com. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ diva@voanews.com. به داسې لیکئ voanews.com.
www.voadivaradio.com. ویب سایت پته ده. د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری با د خالی پورس خپل روسی هم منصب سرګی لاروف سره یې په سویټزرلند کې کیدونکو د دغه ملاقات مقصد به د شام د مسلې سفارتي حل لټولو یو بل کوشش وي. په دې موضوع تفصیلي رپورت شعیب زاده وړاندې کوي.
په شام کې د 1300 کلونو راسي روانې خانه جنگي د سفارتي حل لپاره به د امریکا د خارجه چارو سیکرټر جان کیری د خپل روسي همسیال سرګی لاوروف او ځینو نورو هیوادونو د ډیپلوماټانو سره د روان خالی پورس په سویټزرلند کې بیا ملاقات کوي. د امریکا خارجه وزارت لخوا ویل شوی دغه نوی خبرې اترې د ګڼ اړخیزه تګلارې یوه برخه ده. وړاندې له دینه امریکا د ماسکو سره په شام کې د ډزبندۍ او بشري مرستو رسولو په سر د نیغ په نیغه خبرو نه پشا شوې ده. ښاغلی کیری با بیا د اتوار په ورځ د شام په حالاتو د سیمه ایزو او نړیوالو ملګرو هیوادونو سره په لندن کې خبرې اترې کوي. که څه هم د امریکا خارجه وزارت دا نه دی ویلي چې ښاغلی کیری او ښاغلی سرګی لاوروه به د دغو غونډو په ترڅ کې خبرې نه کوي، خو زیاتوي د دې مطلب دا نه دی چې د روس او امریکا ترمنځ نیغ په نیغه خبرې اترې کمی چې اوس ودرېدلې دي به بیا شروع شي. غربی هیوادونه په روس او د دوی په ملګری شامی حکومت د جنگی جرمونو تور لګی چې دوی په الیپو کې په اسپیتالونو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو په قافلو بمباری کړې ده. په داسې حال چې روس په دغه خار کې هغه یاغیان په نخښه کوي څوک چې د شام صدر بشار الاسد واک اختیار ختمول غواړي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش آرنس نن ویلي دي چې امریکا اوس د روس سره په شام کې سمواهده نه غواړي، خو امریکا هڅه کوي چې په ګڼ شمېر سفارتي لارو په شام کې روان تشدد کم کړي. د ښاغلي جوش آرنس په وینا په دغه هر څه کې د روس سره څه برخه شته، خو مطلب یې دا نه دی چې امریکا به د روس سره پوځي همکاري وکړي. د هغه په وینا روس دغه موقع د لاسه ورکړې ده او هغه اعتبار یې هم بیللی دی چې ورسره معاهده وشي. د شام په الیپو ښار کې دا وختې په زرګونو خلک نښتي دي او دغه ښار د شام د جګړې تر ټولو خونړی مرکز جوړ شوی دی. د صدر اسد مخالف یاغیانو د دغه ښار شرقي برخه نیولې ده او د شام پوځ د ښار پاتې سیمه د هر اړخ نه ګیره کړې ده. په داسې حال چې په شام کې د شام پوځ او روسي عسکر د صدر اسد په مخالفینو بمباري کوي، په دغو کې زیاتره عام خلک په نښه کیږي. د دغې جګړې نه راغلي ګڼ داسې عکسونه چې پکې په وینو سره او دومره جوبل شوي ماشومان چې د یری د لاسه جړه هم نشي کولی ټوله نړۍ لرزولې ده. بلخوا روس بیا دغه خبره ردوي چې دوی په عام ولس بمباري کوي. روس دعوه کوي چې یوازې ترهګر په نښه کوي. روس او شام د ترهګرو نوم د شام حکومت مخالفه یاغیانو لپاره استعمالوي. نن د روس صدر ولادیمیر پوتین د فرانس ټي اف 1 ټي وی ته ویلي چې په شام او روس ته جنگی جرمونو تورونه سیاسي تورونه دي او غربي هیوادونه دې ته نه ګوري چې دغلته په ځمکه سره روان دي. ښاغلی پوتین ویلي دي چې موږ ترهګرو ته دا اجازه نشو ورکولی چې د عام ولس موجودګۍ نه ګټه پورته کړي او دوی د ډال په توګه وکاروي. موږ ترهګر دې ته نشو پرېښودی چې په دغه ګام نړۍ بدنامه کړي او بیا په خپله د خلکو نه سرونه وهي. تېره ورځ په امریکا کې د روس سفیر سرګی کیسلیاک ویلي وو چې د نړۍ دغه دواړه طاقتونو ترمنځ دوه اړخیزه اړیکې په غلط اړخ روان روان دي. هم نن بیا د عیسایانو ستر مذهبي مشر پوپ فرانسیس په شام کې د ډزبندۍ غږ کړی دی. په شام کې د ډزبندۍ د دې نه وړاندې شوي کوششونه هم ډیر زر د ناکامۍ سره مخ شوي وو. تېره اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د فرانس او سپین لخوا د ډزبندۍ قرارداد د روس لخوا ویټو یا رد کړی شوی وو.
د میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کوم، زما مقصد دا دی چې زه د انسانانو خدمت وکم.
ملاله یوسفزۍ د علم رڼا غواړي.
ډیری نوري خزي او جنکي هم علم، روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې
قربانا وګما جالوان.
سمندر کې د امریکا په یو بحري بیړه یو وار بیا ناکامه میزایل حمله شوه. دا خبره د امریکا یو چارواکي د نوم نه خودرو په شرط وایس اف امریکا ته کړي. نور تفصيل زاهد خټک را کوي.
د امریکا دفاع وزارت وایي شروع پورز د یمن یاغیانو یو ځل بیا د امریکا بحري بیړه پلو میزایلونه داغلي. دا په سلور ورځو کې دویم ځل دی. د پینټاګون چارواکي وایي هر څه که میزایل بحري بیړې ته نه دی رسیدلی خو داسې کولو سره خطر جوړیږي ګنی امریکا د یمن خانه جنگي تخکیل شي. چارواکي وایي دغه میزایل کوم زیان نه دی اړولی خو امریکایي فوز لږ څه کې د شیا حوثي یاغیانو پر ضد ځوابي کاروای نه ډډه وکړه. د شیا حوثي یاغیانو په حقله ګمان دی چې ورسره د ایران مرستې دي. دغه ډلې په حقله ویل کېږي اتوار ورځ راسي امریکایي بحري جنگي بیړۍ یو ایس ایس میسن پلاو یې درې میزایلې ویشتلي. د پینټاګون ویاند پیټر کوک ویلي هر هغه څوک چې د امریکا ځواکونو ته خطر جوړوي باید خبر اوسي امریکایي کمانډران د ځان دفاع حق هر وخت لري. د ویلی دوی به خطر ته په مناسب وخت او مناسب انداز جواب وای. خاغلی کوک ویلی یو ایس ایس میسن باب المندیب په سیمه کې روان وو چې د سحر شپږ بجې پرې دغه میزایل اداغلی شو. بهری بیړی لخوا جوابي بمباری وشوا خو میزایل د بیړی سره لګیدو مخکې اوبو کې پرېوتو. د امریکا یو فوزی چارواکي ویلي ویشتل شوي میزایل د ساحلي دفاع لپاره دي او بحري جازونو ویشترو لپاره جوړ شوي دي. وایي کچري دغه میزایل په بیړه لګیدلې وي نو زیان یې اړولی شو. ګمان کیږي د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د متحده عرب اماراتو بحري مالبردار جاز دی سویفت باندې هم حوثي اغیانو دغه شان میزایل سره حمله کړې وه. د امریکا فوز چارواکي یقیني دي دغه میزایل د حوثي یاغیانو لخوا ویشتل شوی. چارواکو ویلي کوم ځای نه چې دغه میزایل ویشتل شوی هغه د یاغیانو په ولکه کې ده. حوثي یاغیانو ته دغه میزایلونه څنګه په لاس ورغلي د دې په هکله معلومات نه دي ترلاسه شوي، خو ګمان کیږي دوی دوه کاله جګړه کې کافي وسله نیولي او بیا ایران ورسره هم مرستې کوي. شروع په ورځ د امریکا بحري بیړې باندې حمله وروسته یمن په خانه جنگي کې د امریکا فوزي مداخلت په هکله بحث تود شوی. تر دې مهاله امریکا د یو درمګړي په هیڅ د کوم قسمه جوړجاړي لپاره هڅې کولې. یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ کې فوزي کمپاین کال 2015 مارچ میاشت راسي شروع شوی چې تر نه یو کال وړاندې د پخوانی صدر علي عبدالله صالح پلاویانو د موجوده صدر عبدالرب منصور هادي لری کولو لپاره په جګړه شو، خو د سعودي دغه فوزي عملیات د حوثي اغیانو مخه نیولو کې ناکام ښکاري. یمن کې دا وخت حال دا دی چې خلک د لوږې مري او عام خلکو پر ضد هوایی بمباری خبرونه اوس ته معمول برخه جوړ شوی. عام خلکو پر ضد تازه حمله خبر خالی په ورځ مخې ته راغلی کله چې د یمن چارواکو ویلې سعودي ائتلاف هوایی بمباری کې لږ تر لږه تر سلو خلک وجلي.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکي نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زای ډیو ریډیو دی.
ټلیفون 00120220150003
ویلیا ټلیفون 0800005990.
دونکو نن په عالمی میډیا باندې کم خبرونه چې وو هغه لټول نه زیات زیور کړی شوی وو او نړیواله میډیا سویل دي په کم موضوعاتو باندې لیکل کړی دي. د غټول تفصیل د پریس ریویو یا مطبوعاتو ته کتنې په برخه کې به تاسو اوریزم همکار مختار خلیل نه.
د شام جنگ او خصوصا د شام په حلب خار کې د بیګونا خلکو د جنگ په عذاب کې د ګیرېدو خبرونو د دنیا پام د یمن د روان خونړي جنگ نه په بل کړې وې. نن د برتانیې مشهور اخبار دی ټیلیګراف د یمن د جنگ په موضوع یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون چاپ کړی وې. د مضمون سرخط ته مونږ په مشرق وسطا کې د یمن د هیرکړي خونړي جنگ د ختمولو لارې چارې راایستل پکار دي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د ایران لخوا په عراق کې د شیا وسله بندو ملیشو جاری ملاتړ د سنی توندلاري ګوند دولت اسلامیه د چقولو دپاره د غربي ملکونو کوششونه تالا ترغه کړي دي. دغه شان د ایران پاسداران انقلاب مسلسل په دې کوشش کې دی چې د غربي دنیا دوست خلیج ملکونه غیر محکم کړي. د خلیج په دغو ملکونو کې بحرین او متحده عرب امارات هم شامل دي چرته چې برتانیه خپل نوي فوجي سمندري اډا پرانستل غواړي. بلخوا یمن کې د ایران د مداخلت له سببه یمن اوس په خونړی خانه جنگي کې گیر شوی دی چې تر اوسه پکې 4000 عام بی ګناه خلک وجلې شوی دي او خوره وره تباهي او بربادي پکې شوی ده او لا روانه ده. ایران تیر کال په یمن کې د حوثي یاغیانو په لاس کې د نیوونه په یمن کې د مداخلت شروع کړی ده. په دې حوثي یاغیان جمهوری طور د منتخب سنی صدر عبدالربو منصور هادي د حکومت په نسکورولو کې بریالي شول. هر کله چې صدر هادي د سیمې د سنی ملکونو د لوی طاقت سعودي عرب یو نږدې اتحادی وو. ټیلیګراف لیکي چې د جدیدی مشرق وسطا سیمې د ټولو نه اهم او سنگینه مسله دا زمان د ایران او د سعودي عرب ترمنځ د سنی شیعه مسلکونو په بنیاد ورځ تر ورځ زیاتېدونکې ترپ غنی ده. دلته سعودیان خپل دې خبره کې په حق دي چې په یمن کې د ایران مداخلت په سیمه کې د دوی د اثر رسوخ په لاره کې یو بله مسله جوړه شوې ده. یمن کې د ایران د رادانګلو په جواب کې سعودي عرب د خلیج ملکونو او د مصر ځان سره په ملګری کولو د سنی ملکونو یو اتحاد جوړ کو چې دا شان د یمن د قبضه کولو د ایران کوشش ناکامه کی. د سعودي عرب په مشرۍ کې د دې جوړ اتحاد برتانیې او امریکای مرسته کړې ده او د صدر هادي واپس د صدارت په منصب د کینولو د پاره د سعودي عرب جوړ فوجي اتحاد ته فوجي امداد هم دین کړي دي. خو ټیلیګراف خپل مضمون کې زیاته چې دا حقیقت ته چې د سعودي عرب په مشرۍ کې د خلیج ملکونو او د مصر د جوړ فوجي اتحاد په فوجي کارروایو کې یمن کې د بیګونا خلکو قتلان سعودي عرب ډیر بدنام کړي دي او هغه ته د خپل مقصد په حصول کې لوی خندان راپورته شوی دي. د مثال په توګه تیره هفته سنا کې په یو جنازه د سعودي عرب په بمبارۍ کې د اوو شلو نه زیات کسان وژلې شوي دي. د دې قسمه پیښو له سببه د سعودي عرب په مشرۍ کې د جوړ فوجي اتحاد ملګري غربي طاقتونه په خپل فوجي امداد په نظرسانۍ کولو مجبوره شوي دي. خو بلخوا د فرانس د بشري حقونو ګوندونه د ایران په پاسداران انقلاب مسلسل دا تورونه پوری کوي چې دوی اسپتالونه او سکولونه د فوجي مقاصدو لپاره استعمالوي. ټیلیګراف خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې د یمن لانجې چې څومره په سیمه کې غیر محکمتیا راولاړه کړې ده، دغه عمره د غربي ملکونو سلامتیا هم په خطر کې اچولې ده. په تازه ورځو کې د حوثي یاغیانو د ولقیلان د علاقې نه د امریکې په سمندري جنگي جهاز د میزایلو حمله د دې خبرې ثبوت دی چې دا جنگ نور زیات خورېدی شي. غربي طاقتونه په شام کې په ډزبندۍ کولو کې پاتې راغلي دي، خو دوی له په یمن کې د جنگ بندولو لپاره د شام د وجې نه زړه بایلل نه دي پکار.
وړاندې کوو سه یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر ښایي.
د امریکې د زراعت وزیر ټام ویلسیک او د قطبی امریکې د سیمې د کوکا کولا صدر سینډی ډګلس په تازه ورځو کې اعلان کړی دی چې د ځنګلونو په قامی ځمکه کې د اوبو د نقصان شوو ذخیرو د بحال کولو دپاره د دوی د ملګرتیا له سببه یو ارب لیټر اوبه بحال کړی شوي دي. دوی دا هم ویلي دي چې دوی به تر کال 2013 پورې د دې یو په دوه عمره اوبه بحال کوي. د اوبو د بحالۍ 14 مقامونه د امریکې د قامی ځنګلونو په ځمکو کې موجود دي. دا د 2 میلیونو نه زیاتو امریکایانو له د سکلو د اوبو ورکولو ذریعې دي. دین علاوه دغه ځینونه به د نږدې اوسیدونکو خلکو آینده نسلونو ته هم صفا او تازه اوبه ورکول کیږي. د زراعت وزیر خاغلی ویلسیک په دغه موقع خپل تقریر کې وې چې د اوبو د بحالۍ په لړ کې چکم اهم کار کوکا کولا د امریکې د زراعت محکمې او زموږ ملګرو ادارو سرته رسولې دي. دا د دې حقیقت تازه مثال دی چې د سرکاري او د ذاتی مدونو ترمنځ د همکارۍ په برکت څنګه نورو زیاتو خلکو ته رسیدل ممکن کیږي. زیات جدید کارونه کېدای شي او د هر حکومت یا د کاروباري ادارې نه زیاته ښه کارکردګي ښکاره کولی کېدای شي. په 193 میلیون اکړه د امریکې د سرکاري ځنګلونو او د ورشوګانو ځمکې نه 2 میلیونو امریکایانو ته د سکلو اوبه ورکولی شي. په دې کې د 2 لکو نه د زیاتو خلکو روزګار لګېدلی دی او دا هر کال مقامی انتظامی سیمو را د 14 اربو ډالرو د آمدن ذریعې هم دي. د سرکاري او د ذاتی بد په دې همکارۍ کې ولسی تنظیمونه هم شامل دي او دوی په شریکه د بجټ په وخت د اوبو په وسیلو د زیاتېدونکي فشار د ختمولو د لارو چارو لټولو فیصله کړې ده. یو شمیر مقامی ګوندونو او په سوونو رضاکارو د اوبو د وسیلو انتظامی تعلیم حاصل کړی دی. په قطبی نیو میکسیکو کې د کارسن د نامې قامی ځنګل د سرکاري او د ذاتی مدونو د همکارۍ یو مثال دی. مقامی ملګرو تنظیمونو او ادارو د نختر د ونو د یو ورشو او د ځنګل په بحال کولو کې او د غلطۍ د نمناک ځمکې په زیاتولو کې ډیر لاس کړی دی. د ورشو د بحال کولو د منصوبې تر مخه به امید دی چې یو کم 50 میلیونه لیټر اوبه هر کال صفا کولی شي. د امریکې د ځنګلونو د ادارې مشر ټام ټیډویل خپل یو بیان کې ویلي دي چې د قامی ځنګلونو د قیام په بابلا د کال 1979 د قانون د مقصدونو ځینې یو مقصد داو چې زمونږ د ملک د اوبو اوږدمیا د رصد یقیني کړی شي. سل کاله پس نن هم د دې سرکاري ځمکو د ځنګلونو او د اوبو د پاره د روزنې او د پالنې کار ډیر اهم دی، ځکه چې دا ځمکې په ګرد امریکا کې د اعلی قسمه اوبو د ضرورتونو په پوره کولو کې ډیر بنیادی او اهم کردار ادا کوي.